द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
असलामुअलैकुम दा द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवदा नंद काल 2022 द नवंबर द म्याश्त द्वे मनेटा और द चरशंबे उरस दा द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा पदे यो साता खबरी खबरों के दरता ज अरबाब महमूद अली हरकले पायम लुम्बेस्ता सुपाम रागरजो दो उस वक्त द ताजा और मुहिम खबरों सरटकुता د پاکستان وزیر اعظم یا شہباز شریف په بیجنگ کې د چین صدر شی جن پینګ سره لیدلې دي. پاکستان غواړي چې د چین نه د اخیستل شو قرضو واپس کولو نیټه وغځوي او چین وهڅوي چې پاکستان کې نور سرمایه کاری وکړي. د پاکستان حکومتي وزیرانو په هیواد کې د مارشل لا یا پوځي واک پر ځای کولو په اړه د پخواني وزیر اعظم عمران خان وینا باندې کلکې نیوکې کړې دي. بلې خوا د پلټنو مرکزي ادارې ایف آی اے نوموړي ته نوټیس ورکړې چې د امریکې د ممکنه چټیا په اړه د خپل دریس دی سرا ریکارڈ کلی. عمران خان دا وقت په هیواد کې د نوو انتخاباتو لپاره احتجاج کوي او د ملګرو ملتونو ادارې یونما ویلي دي چې د کال 2021 د اگست میاشتې راهسې تر دې دمه په افغانستان کې د خبریالانو د زورونې د 200 نه زیاتې پیښې رامخته شوې دي. یونیسکو هر کال د نومبر 2 نیټه د خبریالانو خلاف مجرمانو ته د سزا نه ورکولو د ورځې په توګه لمانځي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم یا شہباز شریف د چین صدر شی جن پینګ سره په بیجنګ کې د لیدلو په وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د سی پیک او نورو چارو کې د همکارۍ سیوا کولو باندې خبرې کړې دي. د کمیونست ګوند خوا شی د 15 نورو کالو د پاره د هیواد د مشر ټاکلو وروسته د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف دا سفر کوي. پاکستان کې د خونړي سیلابونو وړاندې پاکستان د قرضو واپس کولو کې د کړکیچ سره مخ و. پاکستان وایي سیلابونو ورته اندازن 1.5 بلیون ډالر زیان رسولې دي. پاکستان هڅه کوي چې د چین سره د 1.5 بلیون ډالر د قرضو واپس کولو نیټه وغځوي. په وروستو کې د چین مرکزی بینک او د پاکستان قومي بینک یا نېشنل بینک آف پاکستان خپلو کې د چین په کرنسۍ آر ایم بی کې د تجارت کولو په لوزنامو لاسلیک کړی. چین پاکستان کې د سی پیک منصوبې د لارې د 15.6 بلیون ډالرو سرمایه کاری کوي. د دې منصوبو لاندې گوادر بندر د انرژي د سړکونو او ریل ګاډو په ګډون په یو شمېر پروژکټونو کې چین سرمایه کاری کوي. د پاکستان د قانون مرکزی وزیر رانا ثنا الله په هیواد کې د مارشل لا یا پوځي واک په اړه د پخواني وزیر اعظم عمران خان په وینا سخت نیوکې کړې دي او ویلي دي چې پوځ خپل آئینی ذمہواری پوره کوي. او پوځ په خپل رسنی خبری کانفرنس کې هم د دې پخلی کړی دی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې پوز کو مارشل لا لګول غواړي نو اعلان دی وکړي د سنه یروي. پاکستان کې پوز په تیر وختونو کې مارشل لا لګولې ده او د تیر وزیر اعظم عمران خان په واک کې دراتلو په وخت هم ویل کېدل د حکومت په شا پوز ولاړ وو. د پاکستان د پلټنو مرکزی ادارې ایف آی اے وزیر اعظم عمران خان او نورو کسانو ته د امریکې دخوا د ممکنه جمهوریت خلاف د چټې د کیسې په اړه د پښتنو د پاره نوټیس ورکړی دی. عمران خان تور لګوي چې امریکې د دې واک لري کړي او په دې اړه د امریکا چارواکي د پاکستان سفیر ته خپل نظر وړاندې کړي وو. د پاکستان او امریکا حکومت په کلکه دغه تورونه رد کړي دي. په شمالي وزیرستان کې په تیرو 8 ساعتو کې په بیلابیلو پیښو کې 4 کسان وژل شوي دي او د سیمې خلک وایي په علاقه کې یې د هدفي وژنو لړۍ یو ځل بیا چټک شوې ده. تازه پیخه په میرانشاه کې شوه او یو مزدور پکې وژل شوه دی. د میرانشاه تانه چارواکي وای دا پیخه پرون ماخام شوه چې پکې یو تن په ډزو وژل شوه دی. په پاکستان کې د شماریاتو سرکاري اداره وای په ملک کې میاشتنې ګرانی د اکتوبر په میاشت کې 6.6% ته رسیدلې ده. د ادارې تر مخه په ستمبر کې د ګرانی شرح 2.2% وه او د کال 2021 د اکتوبر کې ګرانی 9.2% وه. طالبانو ویلي دي چې د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې شاوخوا په یو ماین 14 کې لږ تر لږه 8 کسان شوبل شوي دي. د کابل د امنیې قومندانې ویاند خالد صدران د امریکا غږ ته ویلي دي چې د کلو او پراختیا وزارت د کارکوونکو کوسټر د سړک غاړې خخ ماین سره د جنګېدلو په وجه لږ تر لږه د وزارت 8 کارکوونکي ژوبل شوي دي. نوموړي ویلي دي چې ژوبل کسان هسپتال ته د درملنې دپاره وړل شوي او امنیتي ځواکونو د پیښې پلټنې پیل کړي دي. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دې 14 مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتونو ادارې یونما ویلي دي چې د کال 2000 یوشتم د اگست میاشت را هسه تر دې دمه په افغانستان کې د خبریالانو د زورونې د 200 نه زیاتې پیښې را مخې ته شوې دي. یونیما په خپل ټویټ کې ویلي دي چې په ریکارډ پیښو کې د قانون نه پرته د خبریالانو بندي کول، د دوی سره ناوړه سلوک کول، دوی ته دړکې ورکول او یرول شامل دي. یونیسکو هر کال د نومبر 2 نیټه د خبریالانو خلاف د مجرمانو ته د سزا نه ورکولو د ورځې په توګه لمانځي. یونیسکو ویلي دي چې د کال 2006 نه واخله تر د 2006 پورې په ټوله نړۍ کې د 1200 نه زیات خبریالان وژل شوي دي او په لسو کې 9 پیښې داسې دي چې تر دې دمه یې قانوني فیصله نه ده شوې. یونیسکو زیاتوي چې خبریالانو باندې حمله کوونکو ته د سزا نه ورکولو په وجه دا پیښې لا نورې سوا شوي، ځکه چې د سزا نه ملاوېدو د وجې بریدګر زړور شوي دي. یونیسکو وایي ډېر خبریالان د خپل کار په وجه هم ژوند له لاسه ورکوي. امریکایي چارواکو په سعودي عرب د ایران د حملې د خطر په اړه تشویش څرګند کړی دی او ویلي دي چې په دې لړ کې د سعودي مامورینو سره په رابطه کې دی. د امریکایي خارجه وزارت سټیټ ډپارټمنټ ترجمان نیک پرایس د نهه یا سه‌شنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي چې دوی په پوځي، سفارتي او استخباراتي کچه د سعودیانو سره مسلسل په رابطه کې دي او په سیمه کې د خپلو مفاداتو او د همکارانو د دفاع لپاره ګامونه په کولو ډډه به ونه کړي. د نهه یا سه‌شنبه په ورځ اسوسییټډ پریس او وال سټریټ جرنل خپل رپورټونو کې ویلي وو چې سعودي عرب امریکا سره د ممکنه حملې په اړه استخباراتي معلومات شریک کړي دي. روس ویلي دي چې د ضمانتونو وروسته د بیرته د اوکراین نه د غلې بهر ته د وړلو باندې رضا شوې دي. په اوکراین د یرغل وروسته روس د اوکراین نه د غنمو یا غلې د بهر وړلو لارې بندې کړې وې، خو د ملګرو ملتونو او ترکیې په مرسته روس او اوکراین یو انتظام ته سلا شول چې د لارې به د اوکراین نه غلې ته د بهر تللو اجازت ورکوي. د خالی په ورځ روس په ناڅاپي توګه اعلان وکړ چې د نور ضمانت نشي ورکول، چې لامل یې په نړیواله منډه کې د غلې بیې لوړې شوې. امریکا او یورپ په روس تور لګوي چې دوی خوراکي توکي د وسلې په توګه کاروي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. پاکستان چې وخت په وخت د IMF، نړیوال بانک، ایشیایی پرمختیایی بانک او نورو ادارو سره سره د امریکا په شمول د پیریس کلب 12 ملکونو نه هم قرضونه ترلاسه کوي، خو ماهرین وایي دا وخت د پاکستان کړکیچن اقتصادي صورتحال کې ورته د چین نه په ګران او اوچت سود لاسته کړي قرضونو تش سود بیرته واپس کول هم یو چیلنج جوړ شوی دی او امکان دی چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف با د چین سفر په وخت کوشش کوي د دغه لنډې مودې ګران سود قرضونو واپسی وخت کې رعایت ترلاسه کړي. د دې خبريال احسان محمد خان په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت راکوي.
د پېښور پونتون د اقتصاد د سانګې پوخانې مشر پروفیسر منظور وای د چین څخه دغه قرضونه نه یوازې په ګران سود اغیستې شوی، بلکې دا بیا د لنډې مودې د پاره قرضونه دي او د دې د ایثارولو سره بیا دغه د قرضونو په سر د سود بیرته واپسی هم زغمل یو ګران کار وي.
بالکل، دا یو خبره ده چې دا غي قرضونه په ګرانو شرایطو باندې دي چې هغه کې داسې خرچا یې نراغي قیمت یا شرع سود دا سیوا ایخی شوی دی. یو امدادی قرضونه چې په اسانو شرایط کې دا کمرشل قرضونه یې سپ دی کې غټه ده، خو بیا هم کشری دوه حکومتونه وغواړي نو هغه شرایط نرمول شي.
د چین څخه لاسته کړي دغه قرضونه چې تر 3.6% سود پر سر د لنډې مودې د پاره وي، خو بیا د سوړخیز مالیاتي ادارو او پیرس کلب هیوادونو څخه اغېستې پور پر سر د سود کچا ډېره کمه، یعنی زیاتره د 1% خواوشاوي. د پرمختیایي تحقیق ماهر ډاکټر مراد علي وای د چین د کمربند او سړک منسوبې د نننه چې سی پیک په شپږو راهدارو کې تر ټولو لومړی دی او د چین زیاتره پروژې بیا دغه منسوبې سره تړلې دي چې خپل د چین لپاره ډېرې مهمه ګڼل کیږي. خو بیا د دې منسوبې سره اعلان شوی صنعتي مرکزونه یا نور هغه پروژې چې د پاکستان په ګټه ګڼل کیږي لا اوس هم نه دي روانې کړې شوی. د پاکستان نزدې په $1.1 بلیون ډالره مجموعي قرضونو کې چې نزدې 20% د چین څخه اخیستل شوی دی. د ریپورټونو تر مخه د چین تجارتي مالیاتي ادارو یعنی چینایي بانک، چین پرمختیایي بانک او اس اف ای څخه اخیستل قرضونه هم داسې دي چې په زیات سود د کمې مودې لپاره دي. د نړیوال مالیاتي ادارې IMF په وینا د پاکستان د پاره د چین په دغه ګران سودا پورونو کې ښکېل کېدل بیا د یو فکرمندۍ خبره ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چې په رسمي جاری کړي وینا کې د چین سفر د دوړخیزه اقتصادي همکارۍ او د تجارتي پرمختیا په لړ کې ډېر مهم ګرځولې او ویلې دي پاکستان د چینایي صنعتي پیداوار د رصد په لړ کې د یو مهم مرکز رول لوبولې شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. تاسو د وایس اف امریکا ریوا خبری خبرونه ته وکي. په بلوچستان کې یو چینی کمپنی چې د سینډک د میسو او د سرو زرو په منصوبه کار کوي د خپلو شلو کالو په مکمله دوی ژمنه وکړه چې په پاکستان کې د قانونو د سانګې د پراختیا لپاره به کوششونه جاري ساتي. د پاکستان لپاره د کان کیندنې لوی او قومي سند جوړولو ته به کار کوي. په دې حواله سره تفصیل د ریوا خبریال حمید سمسور د بلوچستان نه راکوي.
د سندک پروژې په دغه غونډه کې د چین کمپنۍ ام سی سی ریسورسز ډیولپمنټ کو لیمیټډ مشر هیمی جی پینګ او د بلوچستان عالی رتبه مامورینو ګډون درلود. د کمپنۍ له لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل شوی دی چې د چین د شرکت مشر وویل چې د سندک د میسو او د سرو زرو پروژه چې د دواړو هیوادو ترمنځ له 2012 پیل شوې ده تر اوسه پورې دوام لري. د ده په خبره چې په تیرو شلو کالو کې کمپنۍ خپل معیار ډیر لوړ کړی دی او دغه پروژې تر اوسه پورې 2,90,000 ټنه مس تولید کړی دی چې 2.4 ارب ډالر آمدنی ترلاسه کړی دی و 9,000 خلکو ته د روزګار زمينه هم برابره کړې ده. د دوی له خولې چې 1.2 ارب ډالر د سیمې د پرمختیا لپاره هم خرچ کړی دی. د چین د شرکت ام سی سی ریسورس ډیولپمنټ کو لیمیټډ مشر هیمی جی پینګوئل چې زموږ کمپنۍ په پاکستان کې د معدنیاتو د کان کیندلو یو قوي صنعت جوړول غواړي او اعلان یې وکړی چې دا پروژه به د پاکستان او د چین د اقتصادي رادارۍ په لویه لار کې به شامله وي. بی ان پی مینګل چې دا وخت چې په مرکزی حکومت کې شامل دي دوی د صندوق د پروژې پاک لوي چې دا مایده دي او خلکو ته سرګند کړي. د دوی په خبره چې په لومړي ځل باندې د صندوق د پروژې د مایده لمخه 50% د چین حکومت، 40% د پاکستان د مرکزی حکومت او یوازې 2% او بلوچستان ته ورکول کېدله.
دغه مایده دي اوپن وسی مثلا د پارلمنت په ذریعہ باندې دي، دا حکومت په ذریعہ باندې دي. دلته شیر معلوم سي چې د وفاقي حکومت سو شیر دي، د صوبایي حکومت سو شیر دي او د کم پروجیکټ چې دی کم کمپنۍ چې دا د شیر سو دي. کاغه د سندک په اوسشل کار تیر شي وي سندک په حواله کې خلک اوسه مرته چې دي تور سو وګوره خلک بدحال دي، خلک وږي تجي سا، بیروزګاری ده، صحت سہولیات نسته، د تعلیم سہولیات نسته.
خو اوس بیا چې د 15 کال لپاره د صندوق دغه پروژه نور هم غزول شوی ده. په دې کې د صندوق میټر لیمیټډ او پاکستان برخه 3.5% شوی ده، د بلوچستان برخه له 15% څخه 6.5% زیاته شوی ده. بلوچ ملت پاله د دغه مایدې مخالفت کوي. حمله دې کبله په تیرو وختو کې د صندوق پر پروژې باندې یو شمیر ځانمرګي بریدونه هم شوي دي. او صوبایي حکومت دلته په صوبه کې د بارانۍ وګړو او د بارانۍ پروژو د تحفظ لپاره د ځانګړي پروټکشن یونټ د جوړولو اعلان کړی دی. صندوق له کوټې څخه د لویدیس په لور د زیره چاغۍ سیمې ده. ځایي خلک وایي چې د صندوق د سیمه ییز خلکو لپاره نه کمپنۍ او نه حکومت تر اوسه پورې هیڅ نه دي کړي، او مزدورانو ته هم یوازې له $80 څخه تر $160 پورې میاستنۍ تنخواه ورکول کېږي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته وکي. پاکستان سپریم کورټ کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد 15 مئی احتجاجي پرلت سره تړلي مقدمه اوریدنې په وخت مشر قاضي عمر عطا بندیال ویلي عدالت په وړاندې دومره شواهد موجود دي چې عمران خان ته د عدالت د سپکاوي نوټس جاری کول شي. بل خوا ته د یو تازه سروي نتیجې ښیي د سیاسي او معاشي بې باورۍ په سر د ملک کاروباري تنان او د ادارو اکثریت د خپل راتلونکي په حق له د مایوسۍ ښکار دی. د ډیوه خبریال پیر ولایت چاپي تفصیلي رپورټ راکوي.
د پلټنو مرکزی ادارې اف ای ای پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته ممنوع فنډنګ کیس کې په 8 تاریخ باندې د حاضرېدو نوټس جاری کړی دی. دا په داسې وخت چې مرکزی کابینه سوشل میډیا باندې د ریاستی ادارو د سپکاوي سره تړلي مواد خپرولو په ضد د کاروای اختیار اف ای ای ته ورکړی دی. بلخوا د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ د سپریم کورټ 15 بینچ کې د عمران خان په ضد هم روان کال 15 مئی باندې اسلام آباد احتجاجي لاریون سره تړلی عدالت د سپکاوي په اړه اوریدنه شوې ده. ایډیشنل ایډوکیټ جنرل یا حکومتي څارنوال د عدالت پر وړاندې دریس پر کړی عمران خان 15 مئی باندې د جلسې لپاره ټاکلی شوی ځای نه ډیر مخکې راغلی و. د مشر قاضي وینا و عدالت سره په دې اړه دومره شواهد موجود دي چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته نوټس جاری کړي او بیا اعلی عدالت راتلونکي اونۍ پورې د دې قضیې اوریدنه وځنډوله. د سه شنبه په ورځ ګوجرانواله کې د خپل احتجاجي لاریون ګډونوالو ته وینا کې عمران خان تکرار کړی د پاکستان حکمرانان د امریکا د یری نه خپل آزادانه خارجه تګلاره هم نشي جوړولی. وړاندې نه عمران خان د پاکستان په امریکا کې د هغې وخت سفیر اسد مجید او امریکا کې د یو سفارتکار ترمنځ شوي خبرو سره تړلي مراسله هم د پاکستان په ضد سازش بولي. پاکستان کې فوجي او سویلین چارواکو باندې ګډ قومي سلامتیا کمیټه 100 وارې د عمران خان دغه الزامونه رد کړي دي او د بی اساسه ګرځولي دي. او تیر ورځ مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې د امریکا د خارجه وزارت ویان نت پرایس تکرار کړي هغه یو ځل بیا د عمران خان دا الزامونه ردوي. نت پرایس تم سرګند کړي داسې قسمه پروپاګاندا یا غلط اطلاعات به دواړخیز اړیکو باندې سبد اغیزه نه غورځوي. خوسیرون کې جنرال ریټایرډ تلت مسعود یره لري د عمران خان دغه امریکا مخالفه بیانیه نه یوازې د پاکستان د اولس خود واړخیزه اړیکو ته هم ډیر زیان رسولی شي.
جی پولیٹکس ہے ان کا، یہ اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بالکل ایک مختلف لیڈر ہوں، اور یہ جو شہباز شریف وغیرہ ہیں اور
اغد عمران خان د امریکا په ضد تورونه غیر ذمہ وارانه چیپ یا د خپل سیاسي ګټو لپاره یو سپک حرکتو ګرځولو. طلعت مسعود په خبره عمران خان دینه دا ثابتول غواړي چې ګنې په دې پاکستان کې بس هغه یو تر ټولو زیات په وطن مین لیډر دی او دا چې د هغه سیاسي مخالفین د ملک سره وفادار نه دي. دا په داسې وخت چې امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود احمد خان دوه اړخیزه اړیکو کې د مثبت پرمختګ پخلی کوي. واشنگتن کې یوې دستوري ته وینا په وخت مسعود احمد خان ویلي تیر کال اگست کې د طالبانو کابل باندې د قبضې وروسته دوه اړخیزه اړیکو کې راغلي خندان تر ډېر حد لري شوي دي. او د دواړو هیوادونو خپل منځ اړیکې د یوې اوږدې مودې همکارۍ په لوري روان دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ نن شپږم ورځ ده او دغه ګوند یو مشر فواد چودري ویلي چې لانګ مارچ به په خپل خوخه منزل ته رسیږي او وای غواړي چې فوز او خلک په یو پاڼه شي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي د عمران خان د لانګ مارچ ښکاره هدفونه د انتخاباتو نیټه اخیستل دي، خو د دې لاریون تر شا پټ مقصدونه د فوز د نوي مشر په ټاکنه اثر غورځول دي. خو داسې نه ښکاري چې د هغه دا ارمان به ترسره شي. د تحریک انصاف ګوند مشر فواد چودري وایي د هغوی د لاریون یوازینی مقصد دا غوښتل دي چې اسټابلیشمنټ په نوو انتخاباتو کولو کې خپل رول ولوبوي. نور تفصیل به د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین په دې رپورت کې راکړي.
د پاکستان حکومت وایي د عمران خان د وخت نه مخکې د ټاکنو غوښتنه نه مني او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي چې لانګ مارچ د انقلاب لپاره نه بلکې د خوخي د پوځي مشر ټاکلو لپاره جوړ شوی دی. په پاکستان کې سیړونکو او ځینې یوټیوبرز دا خبره اوس نور هم په ډاډه زړه کوي چې عمران خان د فوج د راتلونکي پوځي مشر د ټاکلو لپاره سیاسي فشار اچوي. که هر څه سم روان پاتې شو نو اوسنی پوځي مشر به د نومبر په یو کم دیرشمه نیټه څوکۍ پرېږدي او د هغې وړاندې به اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف نوی پوځي مشر ټاکي. خبریال او د سیاسي چارو سیلنکار راشد خټک وایس آف امریکا ډیوا ته وایي په ښکاره خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان نوی انتخابات کول غواړي، ولې هغه ګڼي چې په تیرو زمینی ټاکنو کې د ګټې وروستو هغه تر ټولو مقبول سیاست مدار جوړ شوی دی.
جوړوي هغه زما په خوښه جوړ کوي، یا که هغه سړی جوړ کوي چې کم از کم پلان کوي جوړ م کوي، نه یو کس ښایي چې هغه ما جوړوي، نور که جوړوي هم هغه کس چې جوړ نه کوي چې هغه ماته تاواني دی. خو د دې ټولو تر شا خبره صرف دغه ده چې د بیا ځان په فوج باندې، په ادارو باندې، په اسټبلشمنټ باندې، پاکستان کې اسټبلشمنټ وایي، په هغوی باندې منل غواړي. زما په سر بیا لاس کېږدئ، لکه څنګه چې تاسو زه مخکې راوستی وم دغسې بیا زما په سر لاس کېږدئ او ما بیا راول.
عمران خان دا نه وایي چې لانګ مارچ ځکه پیل کړی چې اوسنی وزیر اعظم د فوج نوی مشر و نه ټاکي، خو په هغه دا تور دی چې غواړي د اړی غړي د لارې د فوج د نوی مشر د ټاکلو عمل اغیزمن کړي. عمران خان تیر ورځ وایس آف امریکا اردو سره تازه مرکه کې ویلي لانګ مارچ د حکومت نه د انتخاباتو د نیټې اغستلو په مخه پیل کړی دی. د نواز شریف پرته اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف هم ویلي چې عمران خان ورته د نوی پوځي مشر ټاکلو لپاره د خبرو وړاندیز کړی وو، خو وایي هغه دغه وړاندیز رد کړی وو. عمران خان د وزیر اعظم دغه بیان دروغ بللی. اخوا د سیاسي چارو یو بل سیړنکار قریش خټک وایس آف امریکا ډیوا ته وایي د فوج د نوي مشر ټاکل او د نوو انتخاباتو نیټه اعلان کول دواړه د اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف آئینی حق دی او عمران خان با په زور باندې په حکومت د خپل غوښتنې و نه منل
شي. کاسې چې دی دې پوره کیدی نشي، بس د دې صرف یو مقصد دی او غداري چې د خپل پارټي خلک چې دغه مصروف وساتي او هغه د تاثر ورکی گنی چی د د سیاست لا ژوندۍ ری او د لګیا دی سیاست کې ریلیونټ دی. نورو د چ سونه من انتخابات وکړنی چې په پارلیمان کې کینی نه، په پارلیمان کې چې د سیاسي قوتونو سره چې د مذاکرات نه کی بحث مباحثه نه کی، د سیاست هیڅ مقصد نه لري، د انتخابی کامیابی هیڅ مقصد نه لري.
د پاکستان تحریک انصاف مشر فواد چودري د پنجاب ګجرانوال خر کې د شورو پروس خبري غونډه ته ویلي پوز او اولستا په یو پاړه کې دل پک پکار دی او وای تحریک انصاف غواړي چې پوځي اسټابلیشمنت د نوو انتخاباتو په کولو کې خپل کردار ولوبوي. د فوج د نوي مشر په اړه د عمران خان د سوچ په حق له د فوج د استخباراتي ادارې ISI مشر ندیب انجم هم خپل لومړی مطبوعاتي کانفرنس ته ویلو چې عمران خان د وزیر اعظم په حیث د مارچ په میاشت کې اوسنی پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته د تحیات پوځي مشر جوړولو وړاندیز کړی وو. دا هغه ورځې وې چې عمران خان په پارلیمان کې د بې باورۍ د تحریک سره مخ وو، خو عمران خان د ISI د مشر دغه وینا ته خپل غبرګون کې ویلو که خبره جنرال باجوا ته د فوج د مشرۍ په څوکۍ باندې د ناستې وي نو دا کار هغه هم کولی شو او د هغه د نوکرۍ موده یې غځولی شوه. د عمران خان د لانګ مارچ نن شپږم ورځ ده او په ګوجرانوال ښار کې د پړاو وروستو د لانګ مارچ یو ځل بیا د اسلام آباد په لوري روان شوی دی. عمران خان د لانګ مارچ مشري په خپله کوي او مطبوعاتو ویلي چې لانګ مارچ به د 10 کیلومتره تک وروستو بیا په ګکړ سیمه کې پړاو کوي. د تحریک انصاف ګوند مخکښ مشر فواد چودري وایي لانګ مارچ به په خپله خوښه خپل منزل ته رسي او وار په وار به نیټې ورکوي او بدل به اخلي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د پاکستان تحریک انصاف احتجاجي مارش په شپږم ورځ د خپل منزل په لور جاری دی او د دې ګوند چارواکي وایي د رواني میاشتې د نومبر په 11 نیټه به د ټول ملک نه د مارچ ګډونوال اسلام آباد کې یو ځای کیږي. په پېښور یونیورسټۍ کې ښځې زده کوونکې وایي په یونیورسټۍ کې د پی ټی آی حقیقي ازادي مارچ کې د ګډون په اړه تاوده بحثونه روان دي، خو زیاتره طالب علمان وایي روانو حالاتو کې پاکستان دومره توان نه لري چې اوږده احتجاجونه وزغمي او که څوک هم اقتدار ته رسېدل غواړي پکار ده چې د آئین او قانون لاره دې خپله کړي. د ډیوا خبریال عثمان خان د تحریک انصاف حقیقي لانګ مارچ کې د ګډون په اړه د ښځو طالب علمانو رائے پوښتلي.
زمانو پلوشه آصف ته او زبدي لانګ مارچ ته نظم ځکه چې ما زه پرسنلی دا سوچ کوم چې دا به زه خپل انرژي کایند اف ویسټ کوم کزه دې لانګ مارچ ته لاړم، ځکه چې عمران خان چې کله اقتدار کې نو هغه خلکو سره ډېر پرامیسز کړي وو، ډېر وعده کړي وو چې هغه راشي نو ډېر چینجز پر راشي، لیکن هغه چې راغلو نو هغه خپل چې کوم هغه کوم پرامیسز کړي وو هغه خپل ډیوټیز هغه طریقې سره چې دې پوره نه کړې شوې. زمانوم زرګونه شاهد دی اور زبا پرسنلی لانګ مارچ کې شرکت نه کوم ځکه چې زه یو سټوډنټ یم کنه ما دې لپاره فیزیبل نه دی. لانګ مارچ چې دی هغه د بشکو شي خو زمونږ کنټری چې دا هغه اکنامیکلی ډور سټیبل نه ده کنه، اور خلک چې دی خلکو د چي لانګ مارچ نه دا نقصان اون شي چې هغه بزنسز رکاو شي یا دسه هغه تاسو هرډل شو شي کنه. چې
زمانوم ماریت شاهد دی اور زه جرنالیزم ډپارټمنټ سټوډنټ یم. عمران خان بیا لانګ مارچ سٹارټ کړ دی خود اوم دغه زمون لاست آپشن دی اور دین علاوه مونږ څخه بل آپشن نشته او ټول امیدونه چې دین هغه زمون دغه نه منسلک دي. زما رائے دا ده چې پکار دي چې ټول سړو سره د خزې خپل ملګرو سره او خپل کوروالو سره شرکت وکړي. راشي ځکه چې مونږ دا مخ کې ډیر شګاله مونږ سره خاص نه دي کتلی.
زمانو مؤمنه جاوید دی او خزه اکثر شرکت کوي اور بیا خاص کوم غو د پی ټی آی لانګ مارچ څنګه خبره کوم هغه کې موږ ګورو چې فیمیلز یو غټ تعداد موږ ګورو، خو پرسنلی زما چې کوم دین او لانګ مارچ ته فل حال د تلو سره اراده نشته. زما د لانګ مارچ ته نتلو یو ریزن دا دی چې د عمران خان چې موږ ګورو سمرم چې نریټیو دی داغه هغه ټول په دې شی باندې بیس کوي چې تاسو چې دین او مطلب ایمن هغه سوشل میډیا په دې شی باندې یوز کوي خپل ځان پروموټ کوي، لیکن زه ګورم چې هغه داغه چې کوم خپل پریکټیسز دي اور داغه کوم نریټیو دی هغه خپل اوکه سم میچ نه جوړیږي، لکه هغه چې کوم بیانې دا هغه ټول موږ ویل شو چې هغه یو فیک بیس دی.
زمانو مهنور دی موږ لانګ مارچ کې شرکت دی کول ډیر ضروری دی، ولی چې عمران خان زموږه فیورټ دی اور موږ عمران خان فیور کوو، ولی چې هغه ملک له ډیر خدمات سره انجام کړی دی. نور مطلب دا ټول پښتنو زما نور پښتنو خويند د پاره ضروری چې ما سره لانګ مارچ کې شرکت.
زمانی هم چشمان دی اور یونیورسيټي اف پېښور جرنالیزم ډپارټمنټ نه یم. کوم لانګ مارش روان دے دے کہ زمونگا شرکت ولی وکو زم عمران خان غواڑی چ زمونگا ہمو مرجی نہ کئی پدی کہ شرکت کہ عمران خان مون د پار کڑی سدی لکا اغو چ دا کلا وفاق کی حکومت او دا اغو چ دا کی پی کی کہ دلس کالو نہ لگیا دی حکومت کئی نو کی پی کی کم بدل کا دا اغو کم دا سے خوشی تمونگو گورو چ مونگا سر روان شو. عمران خان چ غواڑی چ پ ملک دی ہمیشہ اڑے گڑے یو دی یو سر گریوان پلاس بل دی بل سره گریوان پلاس نو زمونږ اکانومی خودوم را سترونګ نه ده چې دا هر څه برداشت کی مونږ سو کو مونږ ار سپری دو عمران خان پس روان شو ملک خو سی ډوب دی نور بم ډوب شي
دا د وی او ای ډی وخت پرونه ده
که موبایل فون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي
د وی پاڼې پته ده
voadiwanews.com
ټوئیټر @voadiwa
هیر یې نکړي
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
گران اردن کو السلام علیکم دا دا وائس آف امریکا جی ودا نن دا کال 2022 دا نومبر دا میاشت دوی منیٹا او دا چرشنبے ورز دا دا وائس آف امریکا جی وا پدی یو ساتا خبری خبرونه کی درتا ز ارباب محمود علی ہرکلے پائم لمبے ستا سپام را گرزو دا اس وقت دا تازہ او مهم خبرونو سرٹکو تا د پاکستان وزیر اعظم یا شہباز شریف په بیجنګ کې د چین صدر شی جن پینګ سره لیدلې دي. پاکستان غواړي چې د چین نه د اخیستل شوو قرضو واپس کولو نیټه وغځوي او چین وهڅوي چې پاکستان کې نوره سرمایه کاری وکړي. د پاکستان حکومتي وزیرانو په هیواد کې د مارشل لا یا پوځي واک پر ځای کولو په اړه د پخواني وزیر اعظم عمران خان وینا باندې کلکې نیوکې کړې دي. بلې خوا د پلټنو مرکزي ادارې ایف آی اے نوموړي ته نوټیس ورکړې چې د امریکې د ممکنه چټیا په اړه د خپل دریځ دی سرا ریکارڈ کلی. عمران خان دا وقت پا حیوات کے دا نو انتخابات دا پارا احتجاج کبھی او دا ملکر ملتون ادارے یونما ویلی دی چی دا کال 2021 دا اگست میاشت راہ سے تردے دما پا افغانستان کے دا خبریالانو دا زورونی دا 200 زیادہ پیخی رامخت شوی دی. یونیسکو ہر کال دا نومبر دویم نیٹا دا خبریالانو خلاف مجرمانو تا دا سزا نور کولو دا ورز پتوگا المانزی. او اس دا خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم یا شہباز شریف د چین صدر شی جن پینګ سره په بیجنګ کې د لیدلو په وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د سی پیک او نورو چارو کې د همکارۍ سیوا کولو باندې خبرې کړې دي. د کمیونست ګوند خوا شی د 15 نورو کالو د پاره د هیواد د مشر ټاکلو وروسته د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف دا سفر کوي. پاکستان کې د خونړي سیلابونو وړاندې پاکستان د قرضو واپس کولو کې د کړکیچ سره مخ وو. پاکستان وایي سیلابونو ورته اندازن 1.5 بلیون ډالر زیان رسولی دی. پاکستان هڅه کوي چې د چین سره د 2.5 بلیون ډالرو د قرضو واپس کولو نیټه وغځوي. په وروستو کې د چین مرکزی بینک او د پاکستان قومي بینک یا نېشنل بینک آف پاکستان خپلو کې د چین په کرنسۍ آر ایم بی کې د تجارت کولو په لوزنامو لاسلیک کړی. چین پاکستان کې د سی پیک منصوبې د لارې د 15.6 بلیون ډالرو سرمایه کاری کوي. د دې منصوبو لاندې گوادر بندر د انرژي د سړکونو او ریل ګاډو په ګډون په یو شمیر پروژکټونو کې چین سرمایه کاری کوي. د پاکستان د قانون مرکزی وزیر رانا ثنا الله په هیواد کې د مارشل لا یا پوځي واک په اړه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا سخت نیوکې کړې دي او ویلي دي چې پوز خپل آئینی ذمہواری پوره کوي او پوز په خپل رسنی خبری کانفرنس کې هم د دې پخلی کړی دی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې پوز کو مارشل لا لګول غواړي نو اعلان دی وکړي دی د سنه یروي. پاکستان کې پوز په تیرو وختونو کې مارشل لا لګولې ده او د تیر وزیر اعظم عمران خان په واک کې دراتلو په وخت هم ویلي کېدل د حکومت په شا پوز ولاړ وو. د پاکستان د پلټنو مرکزی ادارې ایف آی اے وزیر اعظم عمران خان او نورو کسانو ته د امریکې د خوا د ممکنه جمهوریت خلاف د چټه د کیسې په اړه د پښتنو د پاره نوټیس ورکړې دي. عمران خان تور لګوي چې امریکې د دې واک لري کړي او په دې اړه د امریکا چارواکي د پاکستان سفیر ته خپل نظر وړاندې کړي وو. د پاکستان او امریکا حکومت په کلکه دغه تورونه رد کړي دي. په شمالي وزیرستان کې پاتېرو اته سلويخت ساعتو کې په بیلابیلو پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي او د سیمې خلک وایي په علاقه کې یې د هدفي وژنو لړۍ یو ځل بیا چټک شوې ده. تازه پیښه په میرانشاه کې شوې او یو مزدور پکې وژل شوی دی. د میرانشاه تانه چارواکي وایي دا پیښه پرون ماښام شوې چې پکې یو تن په ډزو وژل شوی دی. په پاکستان کې د شماریاتو سرکاري اداره وایي په ملک میاشتنی گرانی د اکتوبر په میاشت کې 6.6% ته رسیدلې ده. د ادارې تر مخه په ستمبر کې د ګرانی شرح 2.2% وه او د کال 2023 د اکتوبر کې ګرانی 9.2% وه. طالبانو ویلي دي چې د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې شاوخوا په یو ماین 14 کې لږ تر لږه 8 کسان شوبل شوي دي. د کابل د امنیې قومندانې ویان خالد صدران د امریکا غږ ته ویلي دي چې د کلو او پراختیا وزارت د کارکوونکو کوسټر د سړک غاړې خخ ماین سره د جنګیدلو په وجه لږ تر لږه د وزارت اته کارکوونکي ژوبل شوي دي. نوموړي ویلي دي چې ژوبل کسان هسپتال ته د درملنې دپاره وړل شوي او امنیتي ځواکونو د پیښې پلټنې پیل کړي دي. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دې چودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتونو ادارې یونما ویلي دي چې د کال 2023 د اګست میاشت راهسې تر دې دمه په افغانستان کې د خبریالانو د زورونې د 200 زیاتې پیښې رامخته شوې دي. یونما په خپل ټویټ کې ویلي دي چې په ریکارډ پیښو کې د قانون نه پرته د خبریالانو بندي کول، د دوی سره ناوړه سلوک کول، دوی ته دړکې ورکول او یرول شامل دي. یونیسکو هر کال د نومبر 2 نیټه د خبریالانو خلاف د مجرمانو ته د سزا نه ورکولو د ورځې په توګه لمانځي. یونیسکو ویلي دي چې د کال 2006 نواخله تر د 2006 پورې په ټوله نړۍ کې د 1200 نه زیات خبریالان وژل شوي دي او په لسو کې 9 پیښې داسې دي چې تر دې دمه یې قانوني فیصله نه ده شوې. یونیسکو زیاتوي چې خبریالانو باندې حمله کوونکو ته د سزا نه ورکولو په وجه دا پیښې لا نورې سوا شوي، ځکه چې د سزا نه میلاوېدو د وجې بریدګر زړور شوي دي. یونیسکو وایي ډېر خبریالان د خپل کار په وجه هم ژوند له لاسه ورکوي. امریکایي چارواکو په سعودي عرب د ایران د حملې د خطر په اړه تشویش څرګند کړی دی او ویلي دي چې په دې لړ کې د سعودي مامورینو سره په رابطه کې دی. د امریکې خارجه وزارت سټیټ ډپارټمنټ ترجمان نیټ پرایس د نهه یا سه‌شنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي چې دوی په پوځي، سفارتي او استخباراتي کچه د سعودیانو سره مسلسل په رابطه کې دي او په سیمه کې د خپلو مفاداتو او د همکارانو د دفاع لپاره ګامونه پورته کولو نه ډډه به ونه کړي. د نهه یا سه‌شنبه په ورځ اسوسییټډ پریس او وال سټریټ جرنل خپل رپورټونو کې ویلي وو چې سعودي عرب امریکې سره د ممکنه حملې په اړه استخباراتي معلومات شریک کړي دي. روس ویلي دي چې د ضمانتونو وروسته د بیرته د اوکراین نه د غلې بهر ته د وړلو باندې رضا شوې دي. په اوکراین د یرغل وروسته د اوکراین نه د غنمو یا غلې د بهر وړلو لارې بندې کړې وې، خو د ملګرو ملتونو او ترکیې په مرسته روس او اوکراین یو انتظام ته سلا شول چې د لارې به د اوکراین نه غلې ته د بهر تللو اجازت ورکوي. د خالی په ورځ روس په ناڅاپي توګه اعلان وکړو چې دې نور ضمانت نشي ورکولی چې له امله یې په نړیواله منډه کې د غلې بیې لوړې شوې. امریکا او یورپ په روس تور لګوي چې دوی خوراکي توکي د وسلې په توګه کاروي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د خبریالانو پر ضد جرم کوونکو ته د استثناء نه ورکولو لپاره هر کال د نومبر په 2 نړیواله ورځ مانځل کیږي، خو په افغانستان کې خبریالان وایي چې په تیرو 22 کلونو کې د خبریالانو پر ضد شوو زیاتره جرمونو کې اخته تنانو ته سزا نه ده ورکړل شوې او خبریالان وایي هم په دې سبب باندې د خبریالیتوب په برخه کې د دوی کار ډیر متاثره کیږي. افغان طالب چارواکی وایي د اسلامي امارات د راتګ وروسته کم خبريال نه دی وجل شوی او نه د خبريالیتوب په اساس قید کړی شوی دی. د دوی په وینا د خبريالانو د خوندیتوب کمیشن فعال دی. د خبريالانو ستونزې د هغې د لارې حل کېدلی شي.
نور تفصیل پی د پیښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې ریپورت کې راکې.
د خبریالانو په ضد جرم کوونکو ته د استثناء نه ورکولو ورځ نن په داسې حال کې منځلې کیږي چې په افغانستان کې د آزادو ژورنالیستانو اتحادیه وایي په هیواد کې تیرو 22 کالو دوران د خبریالانو په وجنو او د هغې په زورولو کې اکثره ککړتنانو ته سزا نه ده ورکړل شوې. په دې حقله د اتحادیه مشر حجت الله مجددي وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي
تقریبا 160 خبریالان وژل شوي وو او تر 1100 نور پیښې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوي وو. خو یو څو پیښې د 15 کسان نقدي جریمې نه نیولې تر کلونو بند پورې محکوم شو.
د اتحادیه تر مخه په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ را پدې خوا نږدې 160 د تاوتریخوالي پیخي خبريالانو سره منست شوي چې پکې یو پیخه سیړل شوي او خبريال پکې ګرم بللې شوي دي. په افغانستان کې مېشت خبريال یار محمد پردیس وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې د خبريالانو د وجلو او زورولو په اړه د قضیو سیړنې نه کېدول وږي د دوی کار متاثر کیږي.
بدبختانه چې تر اوسه پورې د خبريالانو سره سلګونو پیخي تکرار شوې دي شخصا ما سره شوې دي. کله چې پیخه نه چېل کیږي خبريالان نهایت په سختو سنځو سره بیا یو پیخي تر رسیدګي کوي. زکه دغه فکر ورسره دی که زه دغه موضوع پسې لاړ شم یا دغه یو پوښښ پسې لاړ شم نو څوک دی چې بل اخره دغه پیخه بیا زما وچیړي یا زما پوښتنه وکړي. نو دغه یو غټ مسله ده چې د خبریالانو په کار باندې اغیزه غورځولې ده.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې په خپل رستنی فهرست کې افغانستان په هغه لومړنو 15 هیوادونو کې شامل کړي چې په هغه کې د خبریالانو د وجنو قضیو ته رسیدنه نه ده شوې. د کمیټې لخوا دغه انډیکس د تیرو 14 کالو د موندنو په اساس جوړ کړی شوی دی. په افغانستان کې طالب چارواکي وایي د اسلامي امارت دراته ګروستو په هیواد کې کم خبريال نه دی وجلې شوی او نه د خبريالي توپ په اساس یې مخه نیولې شوی. په دې حق لا د طالبانو مرستيال ترجمان بلال کریمی وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي
اسلامی امارات هیڅ نه و ژورنالیست په دې جرم چې ګویاغه ژورنالیست نه د تعقیب کړی. البته کاغه په ژورنالیستیک اصول او اخوا په نورو کړنو کې پیژندل شوی ویل کغه خو بیا د استخباراتي او کشفي ارګانونو وظیفه جوړې چې د نظام د حفاظت او د ملي امنیت په خاطر باندې مجرمین تعقیب کوي. هغه که په هر بخش کې کغه خپل د اسلامی امارات له ځواکونو سوي ک نور عام خلک وي او کړي تیرې داري کارمندان او ژورنالیستان وي باید د هیواد د نافذه مقررات او قوانینو مطابق وچلیږي.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې تر مخه تیری یوې لسیزې دوران په نړیواله کچه د کار په بدل کې د قتل شو خبريالانو 233 پیښو کې تقریبا 80% ککړتنانو ته سزا نه ده ورکړل شوې. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا دی وا خبرې خبرونه ده. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وجنو لړۍ یو ځل بیا تیزه شوې ده او په تیر 8 غنټو کې په بیلابیلو هدفي پیښو کې 4 کسان وژل شوې دي. په دې کې تازه پیښه په میرانشاه کې شوې او په کې یو غریب مزدور وژل شوې ده. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد 2014 کال کې ضرب اسب عملیات کړي چې په نتیجه کې فوجي چارواکي وایي د وسلوالو او د ناامنۍ نه د غصیما پاکه کړي ده. د هدفي وجنو دا پیښې په داسې وخت کې شوې دي چې د جمعې په ورځ د پیښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال حسن اثر حیات د شمالي وزیرستان سفر کړی وو او د 8 کالو ضرب اسب عملیاتو باندې اطمینان ښودلی وو. تفصیلی رپورٹ پی دری و خبریال عدنان بیٹنی راکی.
د میرانشاه تلنی چارواکی وای دا پیش پرون ماښام را میستر شوی چې پکشه یو تن پډز وژل شوی دی. د دې په وینا د وژل شوی تن پیژنګلو نو شریلا په نوم شوی چې د میرالی ادک سیمه اوسیدونکو او په میرانشاه سیمه کې په موټر سایکل رکشا کې کبار راغونډه فلو. تر دې مهاله د پیش ذمہواری چا په غاړه نه ده اخستی. خو پولیس ویلي کورنۍ په څا د بیداری نه ده کړې. خو پولیس ته ویلي چې د چا سره کوم شخصي دښمنۍ نه لري او د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړي. په شمالي وزیرستان کې په تیرو 48 ساعتونو کې د هدفي وژنو د څلرمه پیښه ده. د نوړانې دوه پیښې په میرالی او ایوا پیښه په سپینوام سیمه کې شوې. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد په کال 2014 کې ضرب عذب نومې عملیات کړي چې په پایله کې د سیمه د هر قسمه ناامنۍ څخه د پاکولو دعوی شوې. خو د پوځي عملیات وروسته په دوامداره توګه خلک په علاقه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کوي. د دوی په وینا تر ضرب عذب عملیات وروسته 1500 ځایي کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د نا امنۍ پر ضد د شمالي وزیرستان د اوتمانزو کمی جرګې احتجاجي پرلت د جولای میاشت څخه راپاندې چې پکښې د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنې کې شي او د حکومت سره د سیاسي ګوندونو په منځګړیتوب خبرې پیل کړې دي. د اوتمانزو کمی جرګې مشر ډاکټر ګلالم وزیر وایي حکومت ته د 48 نکاتو د غوښتو ایوه اعلامیه وړاندې کړې.
پرون بل ورځ بیا هغه شروع شوې دي دغه مارک ورډ د ټارګټ کلیک دته موږ مرکه کوو کچرته لیکل یو وی خله خبره بل وی او اعمال بل وی موږ کام بیا فیصله کوو کدی چې موږ بیا روډونه هم باند کو بیا دغه د سره خبره شروع کو.
د هدفي وژنې په داسې حال کې شوی چې د جمعې ورځ د پېښور کور کمانډر لیفټننت جنرال حسن ازر حیات د شمالي وزیرستان سفر کړی او په اتکلن ضرب عذب عملیاتو د اطمینان سرګندونه کړي. په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال ادرامان وایي پرله پسې تر سره کېدونکو هدفي وژنو د سیمې خلک د سختې ویرې سره مخ کړي دي.
په وزیرستان شي کاروبار په وزیرستان شي ژوند هغه داسته لکه پسره یوري چې خلته روي مشک د امن غښتنه کړي دو مشک د خپل د بدمنی خلاف وروتلې دي. د ریاست د طرف نه په مش د غدارې د دهشتګردي اف آی آر په مشکټ کیږي. هر دوه مورز مش په عدالت شي ویلوړوي.
وای صف امریکا ډیوا په دې اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ډي پی او فرحان خان سره د رابطې هڅه کړي خو هغه ویل په غونډه کې دی بیا جواب کوي خو تر دې مهاله څه جواب بیا و نه کړو. د زولای په میاشت کې د شمالي وزیرستان د انتظامی مشر شهید علي خبري غونډې ته ویلي وو سش کال تر دې مهاله دریش په تکه کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوی چې زتره د پیښې په میرالي سب ډیویژن کې شوی دی. د علاقې پولیس او د پاکستان پوځ بیا وایي هر پیښه هدفي وژنې پیښه نه وي بلکې په سیمه کې زتره مهال خلک یو بل په شخصي دښمنۍ کې سره وژني او هغه ته بیا د هدفي وژنې نوم ورکافي. عدنان بیتنای دیوا شمالي وزیرستان.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده. د بلوچستان صوبې د چمالنګ سیمه په دوکۍ کې د کوئلې د کان نه پریوتو لکبله دوه کان کیندونکو په کېمړه شوې دي. د چمالنګ پولیسو ایس ایچ او محمد شیر د دې پیښې تصدیق کړی ویل دي چې په مړ شوو کې یو تن شیر علی دی او تعلق یې د سوات نه دی او بل تن د افغانستان سره تعلق لري. د دې کان کیندونکو مړی راوستل شوی دی او د دوی کورونو ته حواله کړی شوی دی. په بلوچستان کې د کوئلې د کانونو او د کان کیندونکو د حالاتو په حواله سره تفصیلي رپورت د خبريال حفیظ شیرانی راکړي.
په تیرو دوو ورځو کې دا څلورمه پیښه ده چې پکې 15 تنه مړه شوی دي. د څماولنګ د پولیسو د سب انسپکټر محمد شاه په خبره تیر ورځ ماښام ناوخته دوه جلا جلا د کوئلې کانونو نړیدلې وو چې په یو کان کې دوه او په بل کې یو تن کان کې دود کې مړه شوی دی. وایي د مړه شوو تعلق د افغانستان له بیلابیلو سیمو سره دی. پولیس د چارواکو په وینا تر دې یو ورځ وړاندې د څماولنګ د کولی دوه نور کانونه هم نړیدلی چې پکې دوه کان کیندونکو مړه شوي وو. د څماولنګ د پولیسو په خبره د مړه شوي یو تن شناخت د محمد نسیم په نامه سوی چې تعلق یې د لورلای له میختر او دویم تن شیر علي د خیبر پښتونخوا د سوات سیمې اوسیدونکی وو. چارواکي زیاتوي د مړه شوو جسدونه له ضروري کاروایي وروسته د هغوی خپلوانو ته حواله کړي. د کولی د کارکونکو یا مزدورانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم پاکستان سنټرال ماینز لیبر فیډریشن سیکرټري جنرال لالا سلطان خان وایي د ناتربیته کان کیندونکو د وسایلو د نشټوالي او د حکومتي بیغوري له امله داسې پیښې رامنځته کیږي.
په دې صوبه کې هم په صوبه پښتونخوا کې او په پنجاب کې خلک چمري دی پټي مشته نه راشي. ننم دو کسان په سماولنګ کې مړ دي.
سلطان لالا تور پوری کوي چې د کولی د کان مالکان او ټیکداران یوازې خپلې ګټې ته په کتلو سره د لږ مصرف په لالچ د خارکشو د خوندې ساتلو لپاره هغه ضروري حفاظتي ګامونه نه اخلي چې خارکش ورته ضرورت لري او ژوند یې خوندي ساتي. د بلوچستان د مانځه منرلز محکمې سیکرټري نور احمد پرکانی تیر ورځ وډیوته د مړو د شمیر تر حده د سلطان لالا خبر رد کړي او ویلي وو چې روان کال په بلوچستان کې 50 د کولی کان کیندونکي مړ شوي دي، خو د تیرو دوو ورځو له پیښو سره دا شمیر 55 ته رسیږي. د سیکرټري په خبره حکومت خپل ذمہواري په ښه توګه ادا کوي، وایي تیر کال 95 کان کیندونکي مړ شوي وو او اوس په دې شمیر کې کموالی راغلی دی. حکومتي چارواکي هم تر ډیره حده د داسې پیښو ذمہواري د کولی د کانونو پر ټیکدارانو او مزدورانو اچوي او وایي چې دوی په خپل هم د ژوند د خوندي ساتلو ضروري لارې نه خپلوي او احتیاط نه کوي. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ڈیوا، کوټا.
امریکایي چارواکو تیره ورځ د سعودي عرب په وړاندې د ایران د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویان نیټ پرایس خبریالانو ته وویل موږ د سعودي عرب سره د فوزي، سفارتي او استخباراتي چینلونو د لارې په دوامداره توګه په رابطه کې یو او موږ به د خپلو ګټو او په سیمه کې د خپلو ملګرو په دفاع کې د هیڅ عمل نه ډډه ونه کړو. د وایس اف امریکا په ریپورت کې په تفصیل وکیل خان راکوي.
ایسوسیټډ پریس او وال سټریټ جرنل تیر ورځ راپور ورکړو چې سعودي عرب د امریکا سره د کم ممکنه بریټ پاړه استخبارات شریک کړي. د پینټاګان مطبوعاتي سیکرټر بریګیډیر جنرل پارت رایډر د دې راپور پاړه د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې امریکایي پوځي چارواکي په سیمه کې د دې ګواښ د وضعیت پاړه اندېښمن دي. رایډر رویل موږ له خپلو سعودي ملګرو سره په منظم ډول په تماس کې یو، په دې برخه کې چې دوی باید کم معلومات د دوی سره دي زموږ سره شریک کړي، مګر هغه څه چې موږ مخکې ویلي دي او زه به یو وار بیا تکرار کړم، هغه دا دي چې موږ به د خپل ځان د ساتنې او د دفاع حق خوندي ساتو، پرته له دې چې زموږ ځواکونه په کم ځای کې هم خدمت کوي که هغه په عراق یا په بل ځای کې. د سعودي چارواکو ویلي چې ایران د سپتمبر له میاشتې راهیسې د کورونو اعتراضونو څخه د پام اړولو په موخه د عراق په اربیل او سعودي عرب دواړو باندې بریدونو ته چمتو دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویلي چې د خبرداري په اړه اندېښمن دي او د ایران د بریدونو په صورت کې ځواب ورکولو ته چمتو دي. ایران له دې اړوان دي د سپتمبر له وروستو راهیسې د لسګونو بلستیک توغندیو او وسلوالو ډرونونو الوتکو سره د عراق په شمال برید کړي، چې په یو برید کې د امریکا یو جنگي الوتکه هغه مهال وښتله کله چې هغه د اربیل خار په لور روانه وه چیرې چې امریکایي ځواکونه میشتي. تهران په عامه توګه هغه څه تورنوي چې هلته میشته ایرانی کورد بلتون غوښتونکي ډلې په کور دننه ناکراری ته لمن وخي. ایرانی چارواکو هم په ښکارا د امریکا او اسرائیل ترڅنګ سعودي عربستان د مظاهرو په هڅولو تورن کړی دی. تیره میاشت د ایران د اسلامي انقلابي ګارد کول اردو کماندان یا کمانډر په عامه توګه سعودي عربستان ته خبرداري ورکړې چې د ایران انټرنیشنل په ګډون د فارسي ژبې سټلایټ نیوز چینلونو لخوا په ایران کې د لاریونونو کوریج دې بند کړي، چې په لندن کې د سعودي په ملاتړ سټلایټ ټلویزیون په ډیرو ایرانیانو کې مشهور دی. د دین علاوه ایرانی چارواکو تیر ورځ ویلي چې دوی اته خبریالان چې تیر میاشه د 20 کلنې ماسا امینی د وجل کېدلو وروسته نیولی خوشی کړي. د ایران اسنا خبری ایجنسی راپور ورکړی چې د ایران د کلتور په وزارت کې د سیمایزو رسانیو عمومي رئیس یا مشر ایمان شمسی ویل تروسا اته کسان یې خوشی کړی دي. د یکشنبه یا اتوار پر ورځ د سیمایزو رسانیو په وینا د 300 څخه زیاتو ایرانی جرنالستانو او د تصویرونو ستون کې جرنالستانو یو بیان لاسلیک کړو چې په چارواکو یې د همکارانو د نیولو نیوکې کړې وې. په هغه بیان کې چې په اعتماد رسپانه کې خپور شوی د تهران د خبریالانو اتحادی امنیتی چلن غیر قانوني او د مطبوعاتو له ازادۍ سره په ټکر کې بللې. په هر صورت کې شمسی ویل چې په تهران کې هیڅ څوک د رسانیو د فعالیت په تور نه دی نیول شوی. دا خبره اسنا خبری
ایجنټس کړي. هغلی شمسی ویلی مونږ باید په ټول جرنالستیک مسلک باندې ونکړو او د رسنیو ټولنه د یو تور یا کم جرم له امله تورن نکړو. هغه زیاته کړه چې هغه هیله لري چې دا مسلې زر تر زره حل شي.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه ده. د مشرقي نیپرو د دریا په غاړه آباد د یوکرین په زرګونو ملکی کسانو ته روس امر کړی چې نورو ځایونو ته دې منتقل شي. یوکرین د روس دغه امر د خلکو په زوره بې ځایه کول بللي. ویل کیږي چې دغه امر د یوکرین د جوابي حمله په اړه د تشویش په نتیجه کې اغستل شوی دی. په دې موضوع باندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې نور تفصیل محمد عالمگیر راکوي.
پسیمه کې چارواکو تر 5000 پورې ځای اوسیدونکو ته نور ځایونو ته د منتقل کېدو امر کړی. ویل کېږي چې دغه امر د یوکرين د جوابي حمله په اړه د تشویش په نتیجه کې اغستل شوی دی. مطبوعاتي رپورټونه وایي روسي ځواکونو په یوکرين کې د ملکی خلکو په کورونو او بنیادي سہولتونو حمله ته دوام ورکړي او د ګل دوشنبه پر ورځ یې په ساحلي ښار میکولایف کې په یو رهایشي ودانه سلور میزایل هم ورويشتلي. هم د ګل دوشنبه پر ورځ روسي ځواکونو د یوکرين د توانای په اسانتیاو په درزنونو میزایلي ورويشتلي چې په نتیجه کې بجلی د اوبو رسد او د موبایل سرویس هم وزندیدو. د امریکای خارجه وزارت سٹیټ ډپارټمنټ ترجمان نیټ پرایس د نهه شنبه پر ورځ خبريالانو سره خبرو کې روسي حمله غندنه وکړه. روس دا خبره ردوي چې ملکی خلک په هدف کوي. د روس صدر ولادمیر پوتین وویل میزایلی حمله سور وزې وړاندې پر روسي ځواکونو د بریدونو په جواب کې کیږي. یوکرين په بحیره اسود کې پر روسي ځواکونو د حمله نه تصدیق او نه هم ردونه کړې. د نهه شنبه پر ورځ د امریکا دفاع وزارت پینټاګان دا تشویش څرګند کړ چې د یوکرين په جنگ کې استعمالولو لپاره روس د ایران نه نورې وسلې هم اغستی شي. امریکایي چارواکي وایي روس په یوکرين کې د حملو لپاره د ایران ډرون جازونه استعمالوي او ایراني چارواکي د ډرون په استعمالولو کې د روس فوزي چارواکو مرسته کوي. ایران روس ته د ډرون ورکولو خبره ردوي. د پینټاګان ترجمان بریګیډیر جنرال پیټ رایډر ویلي روس په یوکرين کې استعمال لپاره د ایران نه جديده وسله او د ځمکې نه پزمکا هدف وشتونکي میزایل هم ترلاسه کولی شي. د امریکا سی این این ټلویزیون په یو رپورت کې وویل ایران روس ته تر 1000 پورې وسلې لیګلو د لپاره تیاری کوي چې پکې میزایل او ډرون شامل دي.
وړاندې کوو چې یو اداریه دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
پر روان دسمبر کې و امریکا او مکسیکو خپل کې د تعلقاتو قائمیدو د 200 کال پوره کېدو کلیزه دستوري منځي. د تعلقاتو په 200 کال کې د دواړو ملکونو ترمنځ ثقافتي، اقتصادي، سفارتي او خاندانی تعلقاتو ډیره وده کړې ده. مکسیکو د امریکای دویم لوی اقتصادي او تجارتي ملګری ملک دی. هر کله چې امریکا د مکسیکو د ټولو نه زیات لوی تجارتي ملګری هیواد دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن په 12 ستمبر د امریکای او د مکسیکو ترمنځ د اعلی پایه د شوو اقتصادي خبرو اترو په موقع خپل یو وینا کې ویلي دي چې امریکا او مکسیکو خپلو کې د ټولو نه د زیاتو هنرمندو او د مضبوطو مزدور قوتونو ملکونه او ترقی یافته صنعتي مرکزونه دي. خاغلی بلینکن زیاته کله چې موږ خپل ټول قوتونه را یوځای کو نو موږ کې هر یو ملک د نورو ټولو ملکونو ځینې زیات د مقابله وړ ملک جوړیږي او په دې به زموږ سیمه سوکاله کیږي. د خپل ټولو وسیلو د شریکولو په نتیجه کې به زموږ د خلکو د پاره زیات او ښه روزګارونه پیدا کیږي. زموږ د راتلونکي نسل د پاره به د ښو سکولونو بندوبسونه کیږي او د وړو باپاریانو د پاره به د کار باپار زیاتې موقع پیدا کیږي. خاغلی بلینکن نور وی چې د امریکای او د مکسیکو ترمنځ د ملګرتیا په تیرو کلونو کې نوره زیاته شوې ده. د امریکای، مکسیکو او کینیډي ترمنځ د لوزنامه د قطبی امریکای د سیمې د ترقۍ او زموږ د مزدورانو لپاره د سودمندو نتیجو را برسېره کولو سبب ګرځېدلې ده. دې سره سره د اعلی سطحې د دفاعي خبرو اترو ترڅنګ زموږ خپلو کې همکاري د مختلف قسمه مسلو په تابع کولو کې ډیره اثرناکه ثابته شوې ده. په دې مسلو کې د مختلف قسمه نشئی موادو د کاروبار، د بشری قاچاقۍ او د بدمنۍ مسلې شاملې دي چې په شریکه مخنیوي ممکن شوي دي. خاغری بلینکن دا هم اوی چې د صحت مند مقابله د زیاتولو د پاره د امریکای له طرفه د یوې اهمي منسوبي شروع کیدل دي. دا منصوبه د چپس او د ساينس په نوم یادیږي او د دې ترمخه په قطبی امریکا کې د سیمی کنډکټر د رصد د وسیلو د ترقای د پاره مالی امداد ورکول شي. د سیمی کنډکټر د رصد د نظام لوی لوی اوزار د وړاندینا په مکسیکو کې د امریکای انټل او سکای ورک اون کمپنو سره شته دی. دغه کمپنی مکسیکو کې د سیړنی ترقای د سیزونو د ادامولو او د تجربو کولو کارونه کوي. چپس قانون دی ټول سیمه کې دی قسمه کارونو د پاره د سرمایه کارای را ماتولو په بنیاد جوړ کړی شوی دی. دا به دا خبره یقیني کې چې مونږ دا قسمه او دین علاوه نور قسمه هغه اوزار هم قطبی امریکا کې جوړولې شو د کوم چې به مونږ ته په یو ویشتمه صدۍ کې ضرورت وي. سیمه د پاره د امریکای بل منسوبه د ګرانې د راکمولو د قانون په نوم ده. د دې منسوبې تر مخې قطبی امریکا کې په بجلی د چلیدونکو لارو موټرو او د بیټرو جوړولو د پاره په ټیکسونو کې رعایتونه ورکړې شوې دي. خاغری بلینکن اوې چې په دې طریقه نور روزګارونه پیدا کولې کېدی شي، د چاپیریال د عالمی مسلو مخنیوي کېدی شي او د توانایي د تحفظ عمل په مضبوطی دی شي. امریکی او مکسیکو د خپل خلکو د خیر د پاره خپلو کې د فراخه او د کوټلی اقتصادي ملګرتیا او پرمختګ کولو په خې ارادي کړی دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.